درنو دوستانو ستړي مشې دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت حرکت علیکم په الهم د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو کو د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنې دوکې د روان میلادي کال پایل راهیسی دیار لسل نه زیاتواله راغله د تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په غو ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خبر شوې ده په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو ونیو کې نږدې لسر افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستنه شوې دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی خوندې پټن ځایونه دي د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته ویل دي چې د دوارخیزو همکاریو د دوام لپاره باید د غستونځه هوار شي نو موري ویل تر هغه چې افغانستان کې د خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مثلا نوی حل شوی د دوارو لور ترمنځ همکاري ناممکنه ده تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف هم ورته څرګندونه کړې وی او ویلي و چې پاکستان تملري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونه په وړاندې خبرګون نه دی خو درې خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي طالبانو همدارنګ ویلي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپل وخوري او نورو ته د ملامتۍ ګوتن نه نیسي دا حماس لخوا يرغمل شوی درې اسرایلیان چې نن د غزي په ترانګه کې خوش شول اسرایل ته ورسېدل د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند هوک له مخې به اسرایل هم نن د ورځې په ورستوي کې په سلګونو فلسطینی بنديان آزاد کړي د غدري اسرایلین بچي د غزي ترانګي په خان یونس سیمه کې د نړیوال سرسلي بستازو تل سپارل کېدو وروسته د اسرایل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لیکدول شوی هلته له خپل کورنۍ سره یو ځای شي نړیوالې رسنۍ ریپورت ورکوي چې د دوه لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور ونې مخکې نافذ شوی په وروستیو ورځو کې وروسته لاغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبه هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښي وکړ چې روانه ونې به نور اسرائیلي یرغمل خوشي نه کړي اسرائیلي هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکرين د روسي د يرغل په وړاندې مقاومت نشي کولای زيلنسکي دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیواله امنیتي کانفرنس کې د هغه وینا وړاندې خبره شو د زيلنسکي په ټکو اوکرين به د روسي په وړاندې د بقا لپاره لډیر ستونزمن حالت سره مخامخ شي زيلنسکي په دې مرکه کې ان بي سي نیوز ته ویلي که هم دوی د خپل پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړي خو په ټکو د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداري ورکړي چې ایران د غنی شو ایراني مو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړي او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډیر کم دا اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل گروسی د مونشن امنیتی کانفرنس په سند کې ویل چې تهران د شپېته سلنه غنی شوو ایراني مو میاشتنی تولید نږدې وچنده زیاتوي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده چیرې چې تاسو دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ ولاندی په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي دا کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه دروان میلادي کال د فایل راځي افغان کډوالو د ستنیدو د زیاتوالي خبره دوی وايي د جنوري د میاشتې د فایل راځي هغه کډوال چې افغانستان ته ستنیږي شمیرې ډیر لسلنه زیات شوه ده خو افغان کډوال وايي په پاکستان کې ستونزمنو شرایطو او زورونو لدی هیواد وتلو ته اړ کړی دی د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له لوري د افغانستان د سړو سیمو د سلګونو محصلینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم له پراخونی وکړه ولی پرې رپ لري دا متقاعدینو له هغه ستونزو مو هم خبره وو چې وایي د طالبانو د حکومت ورستې پریکړې چې وایي دوی د محکمو کې د خپل حقوق لپاره راشي دوی ستونزې نشي. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې دروان میلادي کال پایل رایس یې دیار لسلنه سیاتواله راغلي. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو رپورت کې خبرې کړي. په دې رپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ له ویرې سره مله ده. په اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د روان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14 خبر شوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړۍ دوه اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونیو کې دیر لسلنه زیاته سوی ده. IOM وایی چه دروان کال ده جنوری لش پارسمه ده جنوری تر یو درسمه پوری شوقو لازره کسان لپاکستانه لپینزو بیلا بیلو سرحدی لارو افغانستان تستانه کرل سوی دی. ده ده سازمان پتوکو ده پاکستان لبیلا بیلو خارونو ده افغان کردوالو ده جبری استلو لڑی لویری سرمل ده. که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستانی چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړی چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدانن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کمن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش هست، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. به دی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و وطل او دنور و خارونو لر پرتو سیمو پیخور او کوت تولارل دا لړۍ همدو سمروانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې بلمیش د افغان کډواله چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مخ ته وړلو لپاره تللي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې و، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته هغه دغه هغه راتګ کړو بس راویستو دی.
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 340,000 څخه ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو 1,200,000 بې اسناد افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د پاکستان د حکومت د غلارخوت په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه شاوخوا دوه اونۍ مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و. د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید لاهور او راولپنډی ووځي او افغانستان ته ستانه سي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 13 پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر 13 له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. لا دوی څخه یو شمیرې ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، پخوانیو حکومتونو کې کار کړي او له امکاناتو پرته په ډیر سخت شمی کې شپې ورځې تیری. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خونک میخورند چوب دارم نه بهدار
ته ماشومانو میساړی کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوټی او نه هم پیسې. څلور کله کیږي چې طالبانو سمک تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زوړ يم خلک را باندې بار هم نه وړي. ډیر نا وړه حالت کې اوسی کو
مورو بهدار کسي بارم سره بازار بره میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
د افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونه ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان په اړه ورسنور ریپورتونه ملرو خو سیوی نړیواله مسلې ترسو. د اوکرين ولسمشر چې هوا دی له روسیې سره په جګړه کې خیل دی د اروپا لپاره د وسلوال ځواک تر منځ کولو وړاندیز وکړ. ولودیمیر زيلنسکي نن د مونشن نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دا ډول یو ځواک تر منځ کولو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې ډیرو اروپایي مشرانو هم له اوږدې مودې راهیسې د دغه یو ځواک تر منځ کولو موضوع مطرح کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي اوس د دې وخت را رسیدلې چې د اروپا وسلوال پوز را منځته شي او زیاته کړي چې هېواد له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې دا ډول یو پوز اساسي خیر دی. زيلنسکي نن شنبه د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا او اروپا ته په هغو مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډیری اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکرين ولسمشر وویل د په باور اوس د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا د خپل پوز طرح مطرح کړی او یو شمېر نور مشرانو هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د مکرون د طرح په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناتو تمویلونکی وي. یو شمیر نور مشرانو هم د اروپا د پوځي همکاري پر پراختیا په ټینګار سره ویلي و چې اروپا باید وکول شي چې د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل واک توګه اقدام وکړي. د اوکرين ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو څرګندونو ته چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له ټلیفوني خبرو وروسته یې کړی او ویلي و چې دواړه مشران به ډیر ژر په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې پیل کړي. اشاره وکړه او ویل چې اوکرين به هیڅکله هم هغه معامله ونه مني چې د کیف له ښکېلتیا پرته شوي وي او زیاته کړه چې ورته مقررات باید په ټوله اروپا کې پلي شي. ولسمشر ترامپ له پوتین سره له خبرو وروسته زيلنسکي ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هارو خبرو کې د میستر شایي وڅوکې به د نوموړي لپاره ځانګړې وي. خو زيلنسکي نن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د کیف پر مخکيني درېستنګار وکړ او ویل غواړي چې له روسي سره جګړه پر روان کال کې پای ته ورسوي او سولې وکړي. خو زیاته کړه چې دا به خطرناک وي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې دی چې له د سره وګوري د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې هڅه کوي ژر د اوکرين جګړه پای ته ورسوي په دې وروستیو کې پر روسیې او اوکرين دواړو فشارونه زیات کړي دي. خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې هواد له روسیې سره د هر ډول خبرو اترو د مخه امنیتي تضمین غواړي. زيلنسکي دا خبره پرون جمعه په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا لمرستيال ولسمشر جي دي وين سره لکتنې مخکې وکړه او ویل چې دای به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتنې ته هغه مهال غاړه کېږدي چې د ولسمشر ترامپ له ادارې سره پر یو ګډ پلان خبرې او کار نوي شوی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپګونه د ماخام تر شپګو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدل شي او همدارنګه د ماخام له شپګو د سهار تر شپګو اند شپې له خوا په منځنۍ چپه 2.5 دبي اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د دې ډلې ټیټپوړي غړي او جګپوړي مشران د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادي جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان نغلی چې طالبان او القاعده ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې اډې خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلی چې د القاعده ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعده جک پوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جک پوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدي او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د دایش لخوا کارول شوي لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
او رسته امنیتی پیښې چې کابل کې شي او نور ولایتونو کې تر سره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دي. کله چې زه د کورنا ووزم نوتل په همدې فکر کې وسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
ته دې ترڅنګ چې افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګي بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفي اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي،
مردم اطمینان بتن همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنن.
هم غوښتل په دې اکله د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و پښتو خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبان حکومت تل د القاعده او داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یا داعش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او و نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 18 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش ادارې سیګر د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
په اروزګان ولایت کې 15 تنه بې کیفیته او تاریخي توکي راټول او سوځول شوي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید ډډه وشي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 تنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځای مسؤلین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د یو محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول شو. څلور پنځه میاشتې به راټول شوي، انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسیږي. وسم انشاءالله په سل کې 50% د سلسله ختمه شوی ده، نور به انشاءالله صفر ته رسیږي.
د اروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبيان پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اورل مغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته ماری پکو بیا محکمه د شریعت پرونه کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
اختیار زهریات را ټول کړل او ویس وزل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیته شان دا په سل کې سل سره تاوان او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخته سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یاسف وویل
شکاروسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره بې سواده دي، په دغه نه پوهېږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک د دغه سمریزان سوي دي، هغوی ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې یوازې څلور ورځې وړاندې د اورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې وه چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسؤلینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
السلام علیکم، زه نور علی احمد ته هلمند بلد کشکی ولسوالی سیمه اړیکه نیولې ده. مرسته په افغانستان کې اوس پرندوغه نه اړتیا سته، که چیرې مرسته نور هم وځنجېږي د افغانستان اوس 18 میلیونه تنفس چې دی دروژ سره مخامخ دی، که چیرې نور هم وځنجېږي آیا دغه به دروژ کسان به آیا تر 30 میلیونه پسې ورسیږي؟ افغانستان چې دی اړتیا لري و مرسته ته، هغه هم ډېر مرسته ته باید په کار کې د افغانستان سر په میلیارډو ډالر مرسته وسی. افغانستان جنگ ځپلې هیواد دی، د نور ټول نړۍ کې چې دی هغه امن او قراری ده، اوس چې دی غزه ده هم د افغانستان په شار د هغې ته الحمدلله برته مرستې روان دي، نو افغانستان ته باید مرستې راسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله، څنګه یاست؟ ازادي راډیو کارکونکو شایست په خیر است، خیریت دی، الله پاک دې جنت درکړي. د افغانستان سره داسې دغه مرستې دوغونه مهم دي ځکه د افغانستان خلک ډېر سخت ضرورت ورته لري. په دا یخنۍ حالت کې داسې خلک شته چې خپل بچیان هم نه ساتلی، کوچني کوچني ماشومان دي، نو ګرځي پر دوکاندارانو باندې یو شی ټولي چې خپل ماشان لپاره یو شی پیدا کړي، نو داسې خلک هم په افغانستان کې شته. خو د افغانستان سره د نړیوال مرستې ډېرې مهمې دي ځکه نړیوال باید چې مخ ورته راواړي. افغانستان د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی، نو څوک خپل ډوډۍ وس قدرت نه لري، باید چې نړیوال ډېره ډېره مرسته د افغانستان سره وکړي.
سلامونه اونی کې هند د ازادي راډیو کارکونکو ته. لکه څنګه چې زه محمد عایب کلندری د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم، نو دا خو د افغانستان لپاره ډېر مهم دي، نو کومکونه د نورو هیوادو مرستې چې افغانستان ته راځي د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. افغانستان کې ډېر خوار او ذلیل خلک شته، نو دا مرستې یا کومکونه که چیرې ودرېږي د افغانستان خلک به ډېر له ستونزو سره مخ شي، ځکه په افغانستان کې هوا ډېرې یخې دي، بارانونه او واورې هم اوس فعلا شته، یخونه زیاتېږي، تر دې هم یخونه زیاتېږي. که دا مرستې ودرېږي افغانستان خلک به له ډېرو ستونزو سره مخ شي.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه کوم د ازادي راډیو څخه چې زموږ صوتي پیامونه خپروي. د افغانستان نړیوالې مرستې د افغانستان د اوږدمهاله سولې، اقتصادي او پراختیا او ټولنیز عدالت لپاره اړین دي. د دې مرستو کمښت به یوازې اقتصادي ستونزې نه بلکې سیاسي او بشري ستونزې هم رامنځته کړي چې افغانان ډیر کړاو سره مخامخ کوي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو
همکاران ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق الله عزتی ما د کمې مرستې چې افغانستان ته روانې دي، افغانستان اوس په یو داسې بحراني حالات کې دی چې حکومت مو غیر رسمي حکومت دی، ما د نړیوالو سره کوم رسمي تعامل نه لري. نو کمې مرستې چې د نړیوالو د خوا څخه افغانستان ته را روانې دي او